اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری دے دی. کیا یہ معاہدہ غزہ میں جنگ بندی کی راہ ہموار کر سکے گا؟ جانیں گے آج کے شو میں. کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت فریقین لبنان میں 60 روز تک ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے. امریکی اور فرانسیسی سفارتکاروں کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے مطابق دونوں فریق جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے. اسرائیلی فورسز سرحد کے جنوب میں واپس چلی جائیں گی جبکہ حزب اللہ دریائے لیتانی کے شمال میں موجود رہے گی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اس معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں واپس جائیں گی. نتنیاہو کی اپنی کابینہ میں انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے اس معاہدے کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے خطاب میں معاہدے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں وہ خطے کی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ایک اور کوشش کریں گے. تاہم جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے لبنانی فوج حزب اللہ جیسی طاقتور ملیشیا کو کنٹرول میں کیسے رکھے گی، اور اس معاہدے کا غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں پر کیا اثر پڑے گا. آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. لبنان اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے سید قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں. وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. قندیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف کارروائیاں شروع کی تھیں اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں کارروائیاں بند کر دے، لیکن اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ بند کرنے کا وعدہ نہیں کیا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حزب اللہ نے شکست تسلیم کر لی ہے؟
جی، بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے. جو اس وقت تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس میں اس طرح کی انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے حزب اللہ پر اپنی شرائط امپوز کر دی ہیں، لیکن حزب اللہ کے ذرائع کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جب جنوبی لبنان پر اٹیک کیا تو ان کی اس دفعہ ایک دفعہ پھر کوشش یہ تھی کہ وہ حزب اللہ کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر دے. اور حزب اللہ کی مرکزی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور فوجی لیڈرشپ ہے، اس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو کافی حد تک نقصان پہنچانے کے باوجود، حزب اللہ کی مزاحمتی کاروائیوں نے اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کیا ہے. یعنی حزب اللہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کی فتح ہے کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکا بلکہ ایک دفعہ پھر وہ جنگ بندی پر مجبور ہوا. کیونکہ 2006 میں بھی جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا، اور یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن آئی تھی 1701، اس ریزولوشن کے تحت 2006 سے لے کر 2024 تک یہ صورتحال ایسی رہی کہ حزب اللہ نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ انٹیکٹ رکھا بلکہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنا لیا. اور اس دفعہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا حزب اللہ پہ تو اس وقت تک حزب اللہ کی ریچ صرف اسرائیل کے شمالی علاقوں تک تھی، لیکن اس دفعہ اسرائیل کے جو مرکزی اور جنوبی علاقے ہیں اس تک حزب اللہ نے اٹیک کیے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ ذرائع کے مطابق اسرائیل مجبور ہوا ہے جنگ بندی پر، ادروائز وہ حزب اللہ کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے.
خیال کیا جاتا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ جو گروپس ہیں ان میں حزب اللہ سب سے زیادہ مضبوط اور مسلح ہے. اسرائیلی حملوں کی وجہ سے حزب اللہ کتنی کمزور ہوئی آپ کی نظر میں؟
جی، حزب اللہ پہ کافی شدید اٹیک ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یعنی حسن نصر اللہ سے لے کر اور ان کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی اس میں ماری گئی، اور پھر جو ان کی فوجی لیڈرشپ تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا. لیکن میرا خیال یہ کہ ایران کی سپورٹ کے ساتھ جو حزب اللہ کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ اس قابل ہے کہ 3-4 ٹیئر ختم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا بلکہ پچھلے 2 مہینے انہوں نے اسرائیل کے حملوں کا بھرپور مقابلہ بھی کیا. اور سٹل وہ انٹیکٹ ہیں. اور آپ نے دو دن پہلے دیکھا کہ اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود بھی انہوں نے 300 سے زیادہ راکٹ اٹیک اور ڈرون اٹیکس اسرائیل پر کیے. اور جو اسرائیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں, جو لوگ نتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو جنگ بندی کی طرف جانے کی بجائے حزب اللہ کو الیمینیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ نے جو اپنے سٹرکچر کی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ 3-4 ٹیئر کی لیڈرشپ ختم ہونے کے باوجود سٹل انٹیکٹ ہے, اور اس جنگ بندی کے بعد حزب اللہ کو ایک دفعہ پھر موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکے.
امریکی صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اس معاہدے سے غزہ میں جنگ کے خاتمے کی امید بھی پیدا ہو گئی ہے. آپ کی نظر میں کتنے امکانات ہیں غزہ میں جنگ بندی کے؟
جی, میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک طرف جب اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہوا ہے تو یہ سمجھے ایک آغاز ہے جنگ بندی کا, کیونکہ اسرائیل کے لیے ایک ہی وقت میں 4-5 محاذوں پر لڑنا بہت مشکل تھا. اور پھر اسرائیل نے بڑی حد تک یہ محسوس کیا ہے کہ غزہ سے ان کی جو سیریس تھریٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف اتنی لانگ پیریڈ کے لیے اسرائیل اپنے آپ کو جنگ کی حالت میں نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ اسرائیل میں جو سیٹلرز ہیں خاص طور پر شمالی اسرائیل میں وہ مائگریٹ کر کے سینٹرل اسرائیل کی طرف گئے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سے باقی علاقوں سے بھی جب روزانہ سائرن کی آوازیں آتی ہیں تو اسرائیلی آبادی کے لیے بڑا الارمنگ تھا. تو اب جو ان کے پاس صحیح آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جنگ بندی کی طرف جائیں اور لانگ ٹرم پیس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے معاہدے کریں جس میں گیو اینڈ ٹیک.
بہت شکریہ سید قندیل عباس, جو ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس پوری سچویشن پہ. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ بندی کو حزب اللہ اپنی فتح جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, جہاں پچھلے چند روز سے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے کی وجہ سے کشیدہ صورتحال رہی ہے. گزشتہ رات پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کیا, لیکن اس سے پہلے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں عاصم علی رانا جوائن کر رہے ہیں. عاصم, کیا صورتحال ہے؟ کیا سڑکیں کھول دی گئی ہیں, رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں, اور کیا فوج اور رینجرز واپس چلے گئے ہیں؟
جی فائزہ, بالکل اس وقت اسلام آباد میں جو ہے بہت حد تک معمولات زندگی جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق چل رہی ہے. زیادہ تر سڑکیں جو گزشتہ 3 روز سے بند کی گئی تھی, کنٹینر لگا کر جگہ جگہ بیریکیڈ کھڑے کیے گئے تھے, وہ سب بیشتر جو ہے وہ ہٹا لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر رینجرز ہیں, رینجرز کے اہلکار وہ ابھی بھی ریڈ زون میں وہاں پر موجود ہیں, ڈی چوک کے قریب وہاں پہ موجود ہیں. اس ایریا کو کلیئر کیا جا رہا ہے, وہاں پہ کافی صفائی کی جا رہی ہے, کیونکہ گزشتہ روز جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی اس دوران پتھراؤ کیا گیا, آس پاس کے شیلز فائر کیے گئے, ربڑ بلٹ فائر کیے گئے. اس کے نتیجے میں وہاں پر کافی ساری جگہ جو ہے وہ شیلز پھیلے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے بعض ورکرز نے جو تھا بعض جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی, جس کی وجہ سے بھی کافی نقصانات ہوئے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. پاکستان فوج جو ہے وہ دستور ریڈ زون کے اندر موجود ہے, جبکہ رینجرز وہ ڈی چوک پر اور شہر کی مختلف اہم مقامات جو ہیں وہاں پر ان کو ابھی بھی تعینات رکھا گیا ہے. جی فائزہ,
عاصم یہ بتائیے کہ ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں اور گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے کیا نمبرز کی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
فائزہ, اس حوالے سے جو ہے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے کہنا ہے کہ ان کے 8 سے 10 کارکن جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. لیکن حکومت اس دعوے سے جو ہے متفق نہیں ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لاش ہے تو وہ دکھائی جائے. تاہم اس حوالے سے جو اب تک جو ہم نے وہاں پر آزاد ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی, جو ہاسپٹل سے جنہوں نے ویریفائی کیا اس بات کو, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اسلام آباد کے پولی کلینک ہاسپٹل میں موجود ہیں. جبکہ اسی طرح سیکیورٹی فورسز کے, جبکہ 3 رینجرز اہلکار اور 1 پنجاب پولیس کا اہلکار, یہ 4 اہلکار سیکیورٹی فورسز کے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 100 سے زائد ہے, جو راول پنڈی اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں ہیں, وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ زخمی بھی ہیں, لیکن ان کی گرفتاری جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جیسے ہی اسپتال سے فارغ ہوں گے ان کو جیلوں میں منتقل کیا جائے گا. گرفتاریوں کے حوالے سے آج اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہاں پہ اس بات کی تصدیق کی, اور انہوں نے کہا کہ 960 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے زیادہ تر افراد کو جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات گرفتار کیا گیا. تقریباً 550 جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کو یہاں پر بلو ایریا میں سے گرفتار کیا گیا, جس کے بعد ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں. 7 انسداد دہشت گردی کے مقدمات اسلام آباد پولیس نے درج کیے ہیں جن میں ان کارکنوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو نامزد کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. آخری کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ یہ دھرنے کا مقصد عمران خان کو رہا کروانا تھا, لیکن انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا, یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا, تو پھر احتجاج ختم کرنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟
فیصلہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے علی مین گنڈا پور آج انہوں نے مانسہرہ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے کارکن یہ دھرنا جو ہے ابھی بھی ہمارا جاری ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جس طرح کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہاں پر لگاتار لوگوں کے اوپر سیدھی جو ہے فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے ان کے درجنوں کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے, کئی ہلاک ہوئے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہم وہاں سے ہٹے ہیں لیکن ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے. حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ان کو پیشکش کی گئی تھی کہ اسلام آباد کی آؤٹسکٹس میں سنجانی کے مقام پر وہ دھرنا دے دیں لیکن جو ہے انہوں نے نہیں تسلیم کیا, لہٰذا ان کو اسلام آباد کے اندر کسی بھی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
بہت شکریہ عاصم, ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں جو ہے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں اور صفائی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں حالیہ چند روز میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی کوریج پر سماجی کارکن جبران ناصر کا کہنا ہے کہ حکومت جب خبر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو افواہیں جنم لیتی ہیں جس کا نقصان خود حکومتی بیانیے کو تو ہوتا ہی ہے مگر عوام کی سمجھ بوجھ کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. احتجاج منسوخ کرنے کے اعلان سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی ارم عباسی نے جبران ناصر سے پوچھا کہ پاکستان میں روایتی میڈیا کو سیاسی انتشار کی کوریج میں کیا مشکلات درپیش ہیں.
جو کنونشنل میڈیا ہے آپ کا, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ریگولیٹڈ میڈیا ہے, اس پہ اس وقت جو نہیں بلکہ کئی عرصے سے الگ الگ ادوار کے اندر آپ کو پوری خبر, مکمل خبر, سچی خبر دینے سے روکا گیا ہے, اسے سپریس کیا گیا ہے اور ہمیں اکثر انکشافات جو ہے وہ سالوں بعد ہوتے ہیں. مگر اس وقت جو سامنے نقصان ہو رہا ہوتا ہے افواہوں کی وجہ سے جس کی بنیاد پہلے حکومت خود ڈالتی ہے سینسرشپ کے ذریعے, ریگولیشن کے ذریعے, انٹیمیڈیشن کے ذریعے میڈیا کو, اور پھر بعد میں جب کوئی کہتا ہے کہ جی کچھ ایسا نہیں ویسا ہوا تھا تو پھر رونا ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو فیک نیوز ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو سینسر کریں آپ حقیقت کا سامنا کریں.
سو جبران یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ ابھی بھی ایک فورن وزٹ جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے, ڈگنیٹریز آئے ہیں اسلام آباد میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سمٹ ہو, کوئی بھی اس طرح کے امپورٹنٹ وزٹس ہوں, تب ہی پی ٹی آئی جو ہے دھرنا دیتی ہے, باہر نکل آتی ہے, ملک کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے, امن و امان کی صورتحال متاثر ہوتی ہے, تو اس لیے مجبوری میں ان کو یہ قدغنیں لگانی پڑتی ہیں.
دیکھیں پی ٹی آئی کی تاریخ رہی ہے, ایک ماضی رہا ہے دھرنوں کا اور مظاہروں کا, اور میں نے کئی دھرنوں کو اور مظاہروں کے ان کے قبل از وقت سمجھا ہے, غیر ضروری سمجھا ہے اور کبھی کبھی انتشار کی وجہ بھی سمجھا ہے. مگر ہم جب حالیہ مظاہرے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 2 سال میں جو نان کنفرنٹریشنل رولز آف انگیجمنٹ یا میڈیمز آف انگیجمنٹ ہیں وہاں پہ کیا سلوک ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک آپ کا انٹریکشن جو ہے ریاست کے ساتھ وہ تھرو ایگزیکٹو ہوتا ہے, تو آپ ابڈکشنز دیکھتے ہیں, آپ کریک ڈاؤنز دیکھتے ہیں, آپ اریسٹ دیکھتے ہیں, آپ کاروبار اور گھروں کی نسماری دیکھتے ہیں. دوسرا ایک میڈیم آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ آپ ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کا نہ وجود تسلیم کرنا چاہتے ہیں, نہ مخصوص نشستیں انہیں دینا چاہتے ہیں, اور آئینی ترمیم کے لیے آپ سینیٹرز اور ایم این اے کو اغوا کرتے ہیں, انٹیمیڈیشن کا نشانہ بناتے ہیں. تو جب آپ نے فرسٹریٹ کر دیا پارلیمنٹ کو بھی, آپ نے فرسٹریٹ کر دیا جوڈیشری کو بھی, آپ نے فرسٹریٹ کر دیا انگیجمنٹ تھرو ایگزیکٹو کو بھی, تو پروٹیسٹ کے علاوہ اور کیا چارہ بچتا ہے؟ میڈیا کی بات کریں تو آپ نام لے کے نہیں بلا سکتے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو, آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں, تصویر یا ویڈیو چلاتے ہیں تو قدغنیں لگ جاتی ہیں.
ایسے میں پاکستان سمیت جو دیگر بھی ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, یہ کیا اچیو کر پاتی ہیں اس طرح کے حکومتی ریسپانس سے؟
تو ہم ایک بہت ہی پرورس قسم کے نظام میں آ گئے ہیں جہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, مگر ہمیں یہ بھی عملی طور پہ یقین ہے کہ جمہوریت نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہائبرڈ جو کہ بڑا خوبصورت نظام ہے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ کے حوالے سے, ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے, مگر پاکستان میں جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ تو ایک پرورس ورژن, ایک پرورس ڈسٹارٹڈ ریالٹی ہے, جہاں پہ ان الیکٹڈ جو ہے اس کو ہم نے حکومت کہنا ہے اور جو الیکٹڈ ہے اس کو ہم نے نظام کا اور ریاست کا دشمن کہنا ہے.
اور جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ جب آپ خبر کو اگر دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا خبر خود بائسڈ ہو, تو ایسے میں ڈس انفارمیشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے حکومت پہ یا پھر معاشرے پر؟
دیکھیے جب ایڈیٹوریل کنٹرول کے ذریعے تمام تر حقائق تمام تر نیریٹو اور کراس ورژنس کو سامنے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اینکرز کو اور رپورٹرز کو ان کے اوپر وے ان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو لوگ آٹومیٹکلی سوئچ آن کر لیں گے سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا کو جہاں پہ لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میرے خیال میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بھلے بائس ہو مگر کمپرومائز نہ ہو. اب جب یہ چار آپ رینجرز پرسنل کی شہادت کا واقعہ دیکھ لیجئے, ایک ورژن یہ ہے کہ ان کو جو ہے مظاہرین نے کچل دیا گاڑی کے نیچے یا ان کے اوپر کوئی تشدد کیا, دوسرا ورژن یہ ہے کہ جب پولیس اور رینجرز وہاں سے فرار ہو رہے تھے تو وہ خود جلد بازی کے اندر یہ حادثہ پیش آ گیا. تو اور دونوں طرح سے ایک طرح سے سی سی ٹی وی فوٹیج آ رہی ہے تو دوسری طرف سے اس کے اوپر دوسری ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ میڈیا کو سامنے رکھنے دیا جاتا فیکٹ چیک کیا جاتا, حکومت کہتی ہے نہیں چونکہ ہم نے کہہ دیا ہے اور ہم نے تشریح دے دی ہے ہم نے ایک واقعے کا ترجمہ کر دیا ہے تو وہی حقیقت ہے اور اس طرح تو میرے خیال میں کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے.
بٹ جبران ماضی کے برعکس کنونشنل میڈیا پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ تو دکھا رہے ہیں.
پروٹیسٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کا میرے خیال میں اس طرح سے نہیں دکھایا جا رہا. آپ کو ایک وقت میں میڈیا آج تک یہ روتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم 6 مہینے تک اسلام آباد میں خالی کرسیاں دکھاتے رہے, آج اسلام آباد میں ہزاروں لوگ آ گئے ہیں اور آپ اس کی لائیو کوریج نہیں کر رہے. آپ یا تو کلوز اپ سکھاتے ہیں بشرا بی بی کے یا کلوز اپ سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یا کلوز اپ سکھاتے ہیں محسن نقوی کے یا علی امین گنڈا پور کے, مگر جو ایکچولی مظاہرین کا انٹریکشن ہو رہا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ عوام کی بہتری کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے پتا چلے تاکہ چیزیں جب ٹرانسپیرنٹ ہوں گی تو آربیٹری پاور یا ابیوز آف پاور بھی نہیں ہوگا.
تو جبران لیکن اگر کچھ ان ویریفائڈ سوشل میڈیا ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پر آپ کو چند مظاہرین بھی جو ہیں تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
بالکل نظر آتے ہیں, دیر ہیو بین وائلنٹ کلیشز اور اس لیے میرے خیال میں میڈیا کی رپورٹنگ زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ بھی ایک ڈیٹرنس آئے گا اگر یہ ویجوز آتے ہیں اوپنلی میڈیا کے اوپر آتے ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے کہیں تشدد ہو رہا ہے وہاں سے جلا گھرا ہو رہا ہے تو پارٹی بھی کال ٹو ایکشن دے گی اور پارٹی بھی ان واقعات کو روکے گی. آپ چونکہ یہ سب ان ویریفائڈ ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی ہماری صفوں کے اندر جو ہے وہ دوسری مخالف قوتوں کے یا اداروں کے لوگ آ گئے یا کوئی اور انتشار پسند ٹولہ آ گیا اور انہوں نے ہماری صفوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کر دیا, تو اس کا اگین ان کو بھی ایک ڈیفنس مل جاتا ہے. ہم اگین بنیادی بات پہ آ جائیں گے کہ ہم عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دینا چاہتے, ہم اپنا اپنا نیریٹو تھوپنا چاہتے ہیں اور جب ریاست جس کی پاس اختیار ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, جب اس کی طرف سے قدغنیں لگیں گی تو ایک نیچرل انکلینیشن عوام کی اس طبقے کی طرف ہوگی جس کے پاس اختیار نہیں ہے جیسے کہ اس وقت.
پاکستان میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے احتجاج ختم ہونے سے پہلے احمد بلال محبوب سے گفتگو میں یہ بھی پوچھا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا تھا.
دیکھیے ایک تو عمران خان صاحب کو قید ہوئے 1 سال سے زائد ہو چکا ہے اور چند ایک کیسز کے اندر کرٹیکل سٹیج پہ ہیں وہ کیسز جس پہ فیصلہ ہونے والا ہے. اگرچہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کوشش بہت کی ہے کہ اس کے اوپر اپنے اوپر فرد جرم عائد نہ ہونے دیں, ان کے وکیل مسلسل اسے ٹالتے رہے ہیں کئی مہینوں سے, لیکن لگتا یہ ہے کہ زیادہ نہیں ٹالا جائے گا اور اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہو جائے گی. تو یہ مقدموں کا ایک کرٹیکل سٹیج کے اوپر آنا یہ بھی اہم بات ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی سے متعلق 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ بھی اگر پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے اسسمنٹ میں ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق انصاف ملنے کی توقع بھی کم ہو جائے گی. تو اس موقع پہ وہ میرے خیال میں فیصلہ کن کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ چیزیں بالکل سیٹل ہو جائیں ان کے خلاف.
موجودہ سیاسی حکومت کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اس وقت تحریک انصاف سے ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ تحریک انصاف تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے.
تحریک انصاف کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ایک حکومت وقت خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے خلاف ایک بیانیہ بنایا ہے کہ یہ چور ہیں اور ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, تو وہ اتنی شدت کے ساتھ یہ بیانیہ بنایا ہے کہ اب وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں گے تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف لوگوں کے غیظ و غضب کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے. تو تو ابھی اگرچہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ کھل کے اوپنلی نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. کل تک تو مذاکرات ہو رہے تھے، آج مذاکرات پہ تعطل ہے، ہو سکتا ہے کل پھر شروع ہو جائیں. لہٰذا یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن وہ اس طرح سے باضابطہ کھل کے کسی سٹرکچرڈ طریقے سے نہیں ہو رہے.
ملکی سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے جس کو پورے ملک میں روکا گیا لیکن اس کے باوجود وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے، کتنا نیگوشیشن ٹیبل پہ ان کی پوزیشن بہتر ہوگی اور حکومت کس حد تک جو ہے اس پہ کمزور ہوئی ہے؟
یقیناً تحریک انصاف کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے، حکومت کی سبکی بھی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت بہت دعوے کرتی رہی ہے. وہ کہتی رہی ہے کہ اٹک کے پار نہیں آنے دیں گے ان کو، وہیں پہ روک دیا جائے گا اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہو، جو آئے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوا، وہ پہنچ گئے ہیں، وہ ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے تھے اور اب بھی وہ ڈی چوک سے زیادہ دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈی چوک میں پھر بھی داخل ہو گئے ہوں. تو اس صورتحال میں یقیناً پی ٹی آئی کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس میں تو کافی مضبوطی آئی ہے، اور اب ان کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو یقیناً وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی وہ بہتر پوزیشن کے ساتھ ہوگی.
ایک رائے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی فورم پہ آواز نہیں سنی گئی اور ساری آپشنز ایکسپلوئٹ کرنے کے بعد تب وہ اس احتجاج تک پہنچے ہیں، کیا یہ درست رائے ہے؟
یہ کافی حد تک درست ہے، یہ بات اس پہ بہت وزن ہے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کی انتخابات کے بعد بھی. مثلاً یہ کہ انہوں نے اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کیا، اسمبلی سے استعفے نہیں دیے، باوجود انتخابات کے اوپر ان کو بہت سے ریزرویشن تھے اور جائز ریزرویشنز تھے، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن پٹیشنز بھی داخل کیں، الیکشن ٹرائبونلز کے پاس بھی گئے اور ابھی بھی جا رہے ہیں. اور حکومت کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جس کے اندر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ڈسکس ہو رہی تھی، وہاں بھی وہ بیٹھے رہے. تو انگیجمنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کے چند باتیں جو وہ بنوانا چاہتے تھے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں یا ان کی بیل کے بارے میں، وہ ان کی بات نہیں مانی گئی. بلکہ ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب کے علاوہ بھی جو معاملات تھے ان کے اوپر بھی، مثلاً ریزروڈ سیٹس کا معاملہ بہت اہم تھا. ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ابھی تک پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا، پھر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، تو ابھی تک ان کو ریزروڈ سیٹس بھی نہیں مل سکی ہیں. تو وہ کافی زیادتیاں تو ان کے ساتھ ہوئی ہیں جس کے اوپر ان کی فرسٹریشن بجا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک آخری حربے کے طور پہ کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا.
آپ سمجھتے ہیں کہ فروری کے انتخابات جن پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں ملک کے اندر بھی باہر بھی، اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے سارے آپشنز ایکسرسائز کر لیے تھے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے؟
میں سمجھتا ہوں کہ انہیں قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر زیادہ کلوزلی انگیج کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کو ایک سیریس پلیئر کے طور پہ بنوانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ صرف احتجاج کرتے رہیں گے اور ایجیٹیشن کرتے رہیں گے تو انہیں شاید سیریس ایک پارٹی کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے عدالتوں کے اندر کوئی موقع نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے اقدامات کو چیلنج نہ کیا ہو اور بار بار نہ چیلنج کیا ہو. اس کے علاوہ وہ احتجاج کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور جلسوں کے لیے بھی اجازت مانگنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے تمام طریقے آزمائے ہیں. اس بارے میں پی ٹی آئی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے براہ راست وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. Angeles.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو د خپل سرو نیولو، شکنجو، ناوړه چلند او ګواښونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلې. پر رسنیو د محدودیتونو د لګیدو څخه د طالبانو اصلي هدف څه دی او آیا رسنۍ به په دې محدودیتونو سره کار وکړی شي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلزه ستاسو قربای مملکت څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه خپل نوی راپور خپور کړی او په دې راپور کې یو ځل بیا د رسنیو په وړاندې د طالبانو په ځپونکو اقداماتو چې دوی بللې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د همدې بحث د پاره مو دوه ډېر قدرمن او محترم میلمانه د کابل نیوز پخوانی مشر ښاغلی جیلانی ځواک صاحب او خبریال او په تیر جمهوري نظام کې په مختلفو دندو باندې د جمهوري نظام کارمند محمد ظاهر بهان صاحب را سره د دواړو قدرمنو میلمنو ته راغلاست وایم. کور موادن چې په دې بحث کې را سره است، اما لومړی اجازه راکړئ چې د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کړم. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خځو او نجونو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ او کړنلارو په دوام ژوره اندېښنه ښودلې. ویل دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د هغو غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو پر اساس پر جنایي کړنو تورن دي یو مؤثر عدلی بهیر ته وده ورکړي. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د خځو په وړاندې د تاوتریخوالو د لمنځه وړلو د نړیوال 14 ورځني کمپاین د پیل یوه ورځ وروسته د اکسپرت ټولنیز شبکه کې له خلکو غوښتي چې په دې تړاو د دغه سازمان غوښتنلیک لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په دې اړه ویلي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د عدالت رامنځته کولو په موخه بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. د نړیوال خبرګونونه په داسې حال کې راځي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ډی سي په افغانستان کې د اپینو د تولید په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په روان 2023 کال کې 343 ټنه اپین تولید شوی چې ورسره د تیر 2023 کال په پرتله د اپینو تولید کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د دویم پرلپسې کال لپاره د اپینو تولید کچه د 2023 کال په پرتله ټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې سخت کال په افغانستان کې پر 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو. د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتونو د دغه ادارې نوی راپور ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه د هغوی د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو د ادارې راپور له حقیقت څخه لري بللی وو. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې 386 قضیې ثبت او مستند کړي دي. یوناما د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ تر سرلیک لاندې خپور شوی راپور کې د خبریالانو د خپل سرو نیولو، شکنجو، ناوړه چلند او ګواښونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغه راپور له مخې یوناما د 2018 کال د اګست له 15 څخه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، د روان کال د سپتمبر تر 10 نیټې پورې په خپل سره توګه د خبریالانو د نیولو 255 پیښې، شکنجې او ناوړه چلند او 130 پیښې او د ګواښ یا ډارولو 15 قضیه ثبت کړې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې طالبانو تل ویلي د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما پیل کې وویل په دې پروګرام کې د رسنیو په وضعیت غږیږو او دوه قدرمند میلمانه جیلاني ځواک صاحب او محمد ظاهر بهان صاحب راسره دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ لومړۍ پوښتنه د ځواک صاحب څخه وکړم. ځواک صاحب، یونما بیا خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې په 2018 کال کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیا د سخت کال تر سپتمبر پورې 386 قضیې ثبت کړې دي. دغه قضیه ساسي په نظر څومره د افغانستان د رسنیو د ازادۍ لپاره جدي دي، او فکر کوي چې واقعا همدومره قضیه به، یا فکر کوي چې تر دې هم د رسنیو او د خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې زیات دي؟
مننه، سلامونه تاسو ته محترم مېلمه ته او دونکو ته
تشکر.
پیښې شته د نن ډېرې زیاتې وي په ولایتو کې، وړې رسنۍ د دوګانې دي یا په خپل په داخل د لوی قانونو کې یا هغه نه رپورټ کیږي، د اې نه دا کار کیږي. وړې رسنۍ، ځینې نور رسنۍ چې کار کوي، طالبان د پانه ګواښول کیږي، تعدینی کې فشار وریدي د سانسور په خاطر باندې. لیکن په بعض مواردو کې دا رسنۍ او یا خبریالان په دغه خاطر چې د طالبانو لا زیات شدید عکس العمل راونه پاري نه راپورټ کیږي، نو په خاطر شاید دغه شمېره د دننه ډېره زیاته وي. په بعض مواردو کې خپله طالبان مجبوري خلک چې ونوي نور رسنیو ته. خبره دا ده، اساسي خبره دا ده چې کله طالبان را دوهې کې ورسره توافق شو، یو غلطه توقع چې درلودله خلکو او نړۍ، هغه دا وه او هغه په دې اساس چې دوی خپله ویلې وعده کوله، اوس هم دوی وایي چې موږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده او بند بیان زدی ته احترام لرو، پاکی وکم تا خبره کونه. لیکن دی یو مذهبی دکتاتور، دی یو مذهبی استبدادی حاکمیت نا منگا ولی باید توقع لرو چی آقا دا بیان زدی ته احترام لری. نو دقا طول جابت چده، دقا طول سشار چی پرسنوی وانه ده، سانسور چده، آقا پر دی قطر ده چی رسنی خپلی آزادی ونه لری. رسنۍ هغه څه ووي څه چې طالبان غواړي، نه دا څه چې حقایق دي هغه خلکو ته وړاندې کړي. نو په دې خاطر طالبان
نو ځواک سره
کنټرول
کې رسنۍ بده. اوس ساسي په خبره چې رښتیا هم د طالبانو څخه د آزادو رسنۍ توقع نشي کېدلای، څه لاره پاتې ده رسنیو ته؟ ځکه دا رسنۍ خو هم خاموشه کېدل خو به هم ساده کار نه، ځکه په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسې د ګڼو رسنیو، د ګڼو خبریالانو د ظهور، د ودې شاهدان یو. فکر کوي چې طالبان به رسنۍ او د رسنیو غږونه خاموشه کړي په افغانستان کې؟
د رسنۍ یو غونډه وه چې جمهوریت سپوت کړو، هغه نه فوراً وروسته مختلفو رسنیو مسؤلونو منګ سره یو غونډه درلودله چې یو نظر پکې دا و چې رسنۍ فعالیت ودرول شي، رسنۍ بند شي، تر څو وښودل شي چې مطلب طالبان په حاکمیت کې رسنۍ نشرات امکان نه لري. او بل دا به یو رقم مشروعیت ورکولي، یو کریډیټ ورکولي، دنیا به وایي چې دغه طالبان خو اجازه ورکوي رسنیو ته چې فعالیت ته ادامه ورکړي. نو دا به یو داسې کریډیټ وي چې دوی مستحق نه دي. لیکن بیا ډېرو دا خبره کول او په دې فکر باندې وو چې د افغانستان خلک حق لري چې اطلاع ورته ورسیږي، او د هغې وازنه وسیله چې دا عمده رسنۍ وي. نو که هر څومره سانسور وي، هر څومره جبر وي، د بالکل غږ نه پورته کېدلو نه هغه ضعیف غږ پورته کېدل بیا هم ښه دي. په دې خاطر کومې رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې فعالیت د قدر وړ دی، ډېر غدي بد دی. دا غږونه بدېدل نه دي پکار. دا موږ سبا چې دا موږ چې د اوس ناستې خبرې کوو په دې په څه باندې، دا خو هغه رسنیو راپورونه دي چې دغه رسنیو نشر کړي دي، خپاره کړي دي، او دغه غږ یې پورته کړی دی. نو په دې خاطر باندې د رسنیو فعالیت باید ادامه ولري. دا لاره نه ده چې بند شي. بالکل کوم ژورنالستان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، ډېر د قدر وړ دی، ډېر ښه دی، جبر باندې کار کوي، لیکن د بندیدو نه بندیدل لاره
تشکر زوک صاحب په دې بلګ ورسته وغږی چې اداره سنه او خبريالان څنګه خپل کار ته دوام ورکول شي. اجازه راکړئ د بهان صاحب څخه پوښتنه کوم. بهان صاحب تاسو په پروګرام ته خرغلاست، تاسو په پاکستان کې او موږ په پاکستان کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ګڼ شمېر خبريالان لرو چې افغانستان او وتل او پاکستان ته ولاړل. غواړم تاسو څخه په پاکستان کې د خبريالان د وضعیت په اړه پوښتنه وکم. دغه خبريالان چې په پاکستان کې دي په څه وضعیت کې دي؟ آیا د کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ څه وایي، څه غواړي دوی د ژوند وضعیت څه ډول دی؟ ځکه تاسو خو معلومات لري په دې اړه.
مننه بسار کې سلامونه تاسو ته، اغلی زوات صاحب ته او همدارنګه د آشنا ټلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
تاسو د پښتنې په ځواب کې پاتې وګورئ چې دغه وخت چې جمهوریت سقوط سه ډیرای شمېر خبريالان پاکستان ته مهاجر شول سه دلته هم د سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په دې ورو ډیرو کړنو کې خبريالان د ستونزو سره مخامخ دي. په دې ورو کړنو کې خبريالان د مثال په توګه د بلګې په توګه ویلی سم چې افغان خبريالان کله نور افغان کابل سره تمیش دي د بیکاري ستونزه یې وه، د دې ویزو د شتو د بل اسوزاده د ویزو نه تم دي د بل اسوزاده ا دلته د کوانزو نشتو او د مشمانو ته د بل اسوزاده او هر شپږز دلته تیروي هر غړی هر دقیقه د ډار سره د مخامخ دي. مثلا د پرندار او څو کوټونه کې په کار بازار کې تاګ راتګ په سمه توګه نشي کولای. دا ته د شپې لخوا د پاکستان د پولیسو لوري اته په څو واره چا بیا چې ورسوي دي او اته د شپې په کورونو باندې ولنوزي ستاسو په خپل یو جفا د افغانانو سره په خاص ډول افغان خبريالانو سره کېږي. دلته د افغان خبريالانو اصلا شتون د څو نه ګوري پاملرنه نه کوي. دلته فقط حد خپل خپل غم دي هغه خبريان چې په اسلام کې یو کلونه په افغانستان کې ډېر زیات قرباني ورکړي عمل بعد مرغه چې اوس په پاکستان کې له خورا ډېر
اوس بهان صاحب هم دغه می پوښتنه کوله چې آیا د دوه خبريالانو د مشکلاتو د هواري لپاره څوک شته چې غږی ووري؟ آیا کومه اداره نړیوال بنسټ په پاکستان کې د افغانستان سفارت یا کوم بل لوري د دوی د مشکلات اوري غوږ ورته نیسي څوک؟ کنه
فقط خبره ده که سدلته څو وخت لري چې د افغانستان د اسلامي امارات د طالبانو استازولي د پاکستان کې د پلازمینه اسلام آباد کې د اسلام څو وخت لري چې ټول څه مشکل لري، ټول څه ستونزه لري. همدارنګه د پاکستان حکومت خو بالکل په دې ستونزه په غم کې نه دي، وایي فقط خپل کار کوي، خپل هغه سیاست مو پروا نه لري. فقط پاکستان په دې هڅه کې چې خپل اهداف ته ورسیږي، اهداف په دایم چې دوی باید د افغانستان اسلامي امارات دي په خپل کې دوی سره مرسته وکړي، دوی باید مرسته فراری ترلاسه کړي. نو فکر وکړي چې دوی د خپل اهدافو په سلیقې په غم کې نه دي چې دلته افغانستان خپل کوم کتاب کې دا آیا ولته په باندې پیګروي یا وستان قرن نه پدې وستان قرن کې دلته اصلا د خبريالانو زس دی او د کډوالو حق او قضا نه دی ورکول کیږي نو ورکول کیږي فلاند سي وي دا
کور ودان باندې صاحب کور ودان درنو دوستانو یو لاند وقفه لرو بیرته تاسو ګرانو ملمنو تر ګرځو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لری په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
به هم خراغلاست ځواک صاحب، د طالبانو د محدودیتونو اصلي دلیل اولت تاسې پسه کې بولئ؟ آیا دوی په ځان انتقاد نه مني؟ آیا واقعا په افغانستان کې د دوی په وینا چې یو شمېر رسنیو د هیواد د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې فعالیت نه کاوه، فکر کوئ چې طالبان په دغه سیاست سره واقعا کولی شي چې رسنۍ خاموشه کړي؟ یعنی دوی څه غواړي اصلا د رسنیو په وړاندې؟ کوم سیاست غواړي چې عملي کړي دوی په افغانستان کې؟
عملا خو رسنۍ که خاموش نه دي نو د دوی د کنټرول لاندې دي. اوس په افغانستان کې د نن کوم رسنۍ چې دي لکه څنګه چې دا د یو نامه راپور تاسو وګوري یا د بشري حقوقو د سازمان راپور تاسو پرې اړه وګوري، نو په هغه کې ډېر واضح درغلي دي چې طالبان نیوز رومونو ته دي هلته داخل رسنیو کې سانسور کړی او هغه رسنۍ مجبوری دي چې د کوم راپورونه چې تولید دي کوم مواد چې تولید دي هغه د دې د پالیسۍ سره سم وي او قسم نه وي نو بیا دا رسنۍ یا خبریال د مشکلاتو سره مخ کیږي. نو اوس په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي هغه مطلقا د طالبانو د کنټرول لاندې دي. دا غي په وجود هم چې دا رسنۍ د خلکو اواز خلکو ته رسي، دنیا ته رسي، دا د دې کمال او مهارت دی او ستاینه خبره ده. د دوی هدف تاسو وګورئ دا یو مستبد رژیم دی. دا داسې رژیم دی چې خپل احکام چې دي هغه په حقیقت کې د خدای احکام بولي. هغه سره مخالفت د دین د احکامو سره مخالفت بولي، د دی پاک د امر او دا احکام سره مخالفت بولي. نو په دغه خاطر د دې په فکر کې د دې په ذهنیت کې انتقاد کول د حکومت په کړنو باندې دغه اصلا جواز نه لري. دغه شتنه نو دوی مخه نیسي. دوی ډېر داسې مسایل دي چې په هغه کې جواب نه لري خلکو ته، نو دوی باید د سوال مخه ونیسي. سوال څوک کوي؟ خو دغه رسنۍ کوي. نو په دغه خاطر رسنۍ باید کنټرول شي، رسنۍ باید د فشار لاندې وي ترڅو هغه سوالونه مطرح نه کړي، ترڅو هغه مسایل مطرح نه کړي کوم چې دوی جواب نه لري. دوی چې کومې وعدې کړې وي خلکو سره، دوی چې څه ویلو افغانستان خلکو ته، دوی چې هم دغه اوس کومې وعدې کوي عمل د خلاف کړو روان دي. یوازې د بیان ازادي نه ده، دلته د افغانستان د خلکو اساسي او بنیادي حقوق ته پوره نه دي. تاسو د خزو وضعیت ته وګورئ، افغانستان ځو ته پاره په ستل زندان باندې اوته ده. ته مو دمو کې هغه خبره کوم دومره یې نه سمه وه چې دوی ګرته مجبور شول ویټلی چې د خوځو اواز چې ده دا ستر ده. نو تاسو فکر وکړئ دغه عاده پورې دوی کوم څه چې کوي هغه د دین د احکامونه، د شریعت د احکامونه، د انساني بنیادي حقوقو د اصولو مراسم دې ټول سره په تضاد کې دي. نو دغه مسایل باید بحث پی ونیشي، دغه مسایل باید سوال ونیشي، خلکو ذهنیتونه باید روښانه نشي، خلکو ذهنیتونه باید دغسې جوړ شي، دغه خبره ورباندې ومنل شي چې څه چې طالبان کوي عمده شریعت دی، عمده خبره سمه ده. نو په دغه خاطر دی خوشحاله خو به ډېر دی هغه وخت چې رسنۍ هیڅ نه وي، لیکن اوس چون رسنۍ شته دی مخنیوی دی ته بدنامي رامنځته کوي. نو باید رسنۍ کنټرول
اما
لیکن نشي کولای ځکه چې خبریالان شته دی، نړۍ ارتباطات وسایل چې څنګه دي
ام ده موضوع راتلم. ځواک صاحب اوس خو موږ تاسې په بهر کې یو شمېر رسنۍ لرو او فعالیت کوي، دا رسنۍ او امکان تر حده اطلاع رسنۍ هم کوي، د افغانستان په اړه هم راپورونه ورکوي. دغه رسنۍ څومره مهمې دي او ستاسې په نظر څه باید وشي تر څو هغه د افغانستان په رسنۍ د لګېدلو محدودیتونو خلاص شي؟ هلته رامنځته شوې ده هغه د بهرنۍ رسنۍ ډکې کې څه میکانیزم او څه تګلاره پکار ده تر څو یو څه د اطلاع رسنۍ په برخه کې نور هم د دوی کار زیات شي؟
زه فکر کوم چې بهر چې کوم رسنۍ دي دوی که په سمه توګه خپل نشرات داسې تنظیم کړي د دوی رول ډېر زیات مهم او فوق العاده. ځکه چې په افغانستان کې د اطلاع رسونې په اړه چې د افغانستان د خلکو اساسي حق دی تمتش موجوده ده، نو عمده رسنې دا کولی شي. اوس هغه څه چې پیښېږي افغانستان کې، هغه څه چې روان دي، د افغانستان خلک سمه اطلاع ورنه لري. حکومت ځان مکلف نه ګڼي او په بعض موارد کې خو لازمه ګڼي چې خلک خبر نه شي چې څه روان دي، پالیسیګانې څه دي. نو دا نو اوس د هیواد نه بهر کومې رسنۍ چې د افغانستان چې دي دا که په هر څه د کار کې مستقلې افغاني رسنۍ دي یا که نورې نړیوالې رسنۍ دي، دوی مکلفیت لري، دوی اخلاقي مکلفیت هم لري او مسلکي مکلفیت هم لري د ژورنالیست په توګه، او دا په پای کې د یو افغان په توګه ملي مکلفیت هم لري چې د افغانستان د خلکو درد او رنګ او دغه وضعیت چې دی دا نړۍ ته ورسي، او وضعیت څه چې روان دي په هغه باندې د افغانستان خلک پوهېږي. نو یو شی چې باید وشي، هغه ټولو لارو نه کار واخیستل شي چې دغه د نړیوالو رسنیو یا د هیواد نه بهر مشتو افغاني رسنیو اواز افغانستان ته ورسول شي، د دوی نشرات افغانستان ته ورسول شي، دا که د انټرنیټ د لارې نه کېږي، دا که د نورو لارو نه کېږي، دغه انتظام باید ونیول شي چې څه چې بهر رسنۍ خپرۍ، څه چې ویل کېږي، هغه د افغانستان خلک ورنه خبر شي. یعنی د رابطې ضرورت دی د افغانستان د خلکو ترمنځ او بهر میشتو رسنیو
ترمنځ،
چې دواړه وکولی شي، په هغې خپل درد رنځ وویلی شي او د نړۍ او د افغانستان د وضعیت نه بخبره.
تشکر ځواک صاحب. بهان صاحب، تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت څه چې په افغانستان کې روان دي، د رسنۍ ونډه څومره مهمه بوله، په خاص ډول هغه رسنۍ چې په بهر کې دي، فکر کوئ چې تر اوسه د افغانستان د قضایاو څخه کومې رسنۍ چې په بهر کې دي په هغه سم شکل یا په هغه شکل چې توقع کیږي دوی اماسي کار کړی کنه؟
مننه. خبره دې کې ده چې هغه رسنۍ چې دندري په افغانستان کې فعالیت کوي، دا کزواسر چې ویلې دا د قدر وړ ده، او هغه رسنۍ چې په دندري په بهر ملکونو کې لکه پاکستان او اروپایي هیوادونه، نور نړیوال هیوادونو کې چې په افغان رسنۍ کار کوي، واقعا ډېر زیات رسنۍ کار کوي. چې تو اوس اوسې کولای شي د افغانستان د ولس غږ تر یو بریده تر یو حده اوچت کړو، اما دا بسنه نه کوي. د ما په سره دلته اصلي ونډه دلته د افغانستان هغه رسنۍ چې په افغانستان کې دنګری فعالیت کوي هغه رسنۍ لري، تر هغو پورې چې د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي. یو بل داسې د طالبانو هغه کړنې چې په روزمره کېږي هغه دنیاوال ته ورسوي. د بدبختانه طالبان دا غږ د خلکو خفه کړی ده، او نه غواړي چې دوی کړنې د دوی د کړنو په نړیوال خبر شي او دنیاوال خبر شي. دا په خپله یوه ناکامي ده. خو تر هغه وخته چې په افغانستان کې د رسنۍ په آزاده توګه خپلواکي ترلاسه نه کړي او د دې تر څنګ خپلواکه نه شي او بندیز ونه لګول شي، تر هغه پورې به د طالبانو کړنې چې دغه
دوی پټوی دا باندې شم دا. تشکر ځواک صاحب. د پروګرام پای ته کرا کرا رسیدو، اما زه غواړم ساسي له خولې واورم چې د غرسنۍ څومره په ټوله دنیا بیا په خاص ډول په د افغانستان لپاره مهمه دي، ځکه موږ په لوی هیوادونو کې موږ چې د لوی قضایا او په ارتباط رسنۍ خورا لوی رول لوبي. مثلا د امریکا په انتخاباتو کې رسنۍ دي چې د انتخاباتو پایلې بیانوي. په جمهوریت نظام کې موږ ولیدل چې د لوی قضایا په اړه به د رسنیو بحثونه ډیر مؤثر و تغییر به رامنځته کوي. څومره په افغانستان کې رسنۍ مهمه تمامېدل شي، په خاص ډول په هغو شرایطو کې چې اوس طالبانو رامنځته کړي مشکلات هم شته، غواړم د رسنیو د ارزښت په اړه ځواک صاحب په ساسي نظر واورم. رسنۍ
یو اطلاع رسول پاکې ذهنیت سازیم کوي، د خلکو ذهنیتونه مې وپاته سو کوي، تاسو افغانستان وي او که جهان وي. نو په دې کې بیا خو دا بس یو لوی بس دی چې رسنیو نه څنګه استفاده کیږي، مثبت استفاده کیږي، منفي استفاده کیږي. تاسو وګورئ همدغه رسنیو چې یو وخت کې صدام حسین نه قهرمان جوړ کړی و، یو وخت کې ورنه یو جنایتکار جوړ کړ، او همدغه تبلیغاتو د امریکا خلک دغې ته قانع کړل چې په عراق باندې باید حمله وشي. نو رسنۍ هغه وخت مفید دي، رسنۍ هغه وخت نشرات د دوی مفید دي او خلکو په ګټه تمامېدلی شي چې د سیاسي سلیقونه آزاد دوی واقعا څه چې کېږي هغه نشر کېږي. کومې رسنۍ چې د مختلفو سیاسي قوتونو هغه که حکومتونه دي، سیاسي ګوندونه دي، ایدیالوژیک جریانونه دي، د هغې د تاثیر لاندې وي یا د تعصب او د نورو سلیقو لاندې وي، هغې بیا په همدغه اندازه مخرب کار کوي. رسنۍ چې څونه مفید کار کولی شي، څونه ضروري دي ټولنې لپاره، ځکه رسنۍ ذهنیتونه جوړولی شي، رسنۍ ذهنیتونه تخریبولی شي. نو د دې رول فوق العاده مهم دی. نو بیا دلته دا بس دی چې رسنۍ د چا دخوا نه کنټرولېږي، هغه اونرشپ ده رسنۍ او پالیسي جوړوونکي د رسنۍ څوک دي. نو که دغه رسنۍ خصوصا څخه د خپل رسنۍ چې د افغانستان په اړه نشرات کوي، دا که ځان د سلیقوي رفتار نه خلاص کړي، دی که ځان د متاسفانه هغه تعصبات چې داخل د دننه زموږ ټولنې کې دي د ایډیولوژیکو تبایلاتو نه خلاص کړي، او د یو ژورنالیست په توګه اوس په دغه اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو درد او رنګ دنیا ته ورسوي، او رښتینی وضعیت د افغانستان خلک پوهیږي چې دا روان دي، دا څه دي. نو دا به د مهم رول لوبولی.
تشکر.
د برعکس که سره قوي چلند کوي، دوی که د نورو هیوادونو یا ایډیولوژیانو یا د قدرتونو یا استخبارات په دام کې وي یا تمویلی کې، ځکه اکثر بهرنۍ رسنۍ چې دي، رسنۍ چې دي دا د بل چا د خوانه تمویلیږي. نو چې د بل چا د خوانه تمویلیږي، دغه اندېښنه همېشه وي چې دوی ته پالیسي بیا پرسوک ورکوي. نو دغه یو یو
مذاکر
څوک چې پالیسي ورکوي، یا هغه د خلکو د ګډ سره سمه ده، خو یو افغان ژورنالیست به یې دغه وساتي، دغه څه چې زه وایم، دغه څه چې زه کوم،
دا افغانستان په ګټه دی. تشکر د نن وضعیت پروګرام قدر منو وردون کوز موږ وخت د پروګرام کم دی، نو لدی وجه خپل ملمنو سره خپل پمنی کو. ځواک صاحب او بهان صاحب تاسو دواړو مننه. د نن وضعیت پروګرام قدر منو وردون کوز موږ فرونه پات رسیدګی راتلم چې فرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې پیل دن کده.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوخخ د پیخو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسي.